سلامونه ستړي مشه په کابل کې د مازیګر څلور بجې شوې د خبري خبرونه ته مو ظفر د سیال د میر احمد صافي د تخنیکی چارو په سمبلخت حرکت وکړ. خبرونه به په خبرونو پیل کړو. افغانستان او پاکستان کې د شوې زلزلې د مړو شو کسانو شمیر دیار لسو ته پورته شو. د ازادي رادیو د خبر مرکزی څنګه لیکلي د اختر پک چشپک 0.5 درجه د زلزلې لکټر لګا نه تنه په پاکستان او څلور نور په افغانستان کې وشل دي. د عبدالبصیر په نوم د لغمان د علیشنګ ولسوالۍ یو اوسیدونکی او څلور ماشومان یې د دغې زلزلې کې ټپیان او درې میاشتنۍ ماشومه لور یې مړه شوې ده. هغې ازادۍ راډیو ته وویل د امریکا د جیولوژي مرکز د زلزلې مرکز د هندوکش غرونه یاد کړی دي. افغانستان او پاکستان کې لسګونه کسان د تیرې شپې زلزلې کې ټپیان شوي هم دي، خو دا ارقام لا کره ورستی نه دي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونی ګوترش د روژې میاشتې د رارسېدو له کبله د ټولې نړۍ مسلمانانو ته مبارکي ورکړې ده. هغې نن چهارشنبه په یوه ویډیویي پیغام کې هیله څرګنده کړې ده چې له دې موقع نه په استفادې په ټوله نړۍ کې د سولې او عدالت لپاره باید کار وشي. هغه وویل
I join everyone observing Ramadan to call for peace, mutual respect and solidarity.
ز له ټولو هغه کسانو سره یو ځای چروژنیسی د سولې متقابل درناوی او پیوستون غکوم. موږ باید لدی مبارک میاشت الهام واخلو او په ټوله نړۍ کې د عدالت او انصاف لپاره کار وکړو. د سعودي عربستان چارواکو ویلي نن چهارشنبه د شبان ادیر شمه او سبا پنځشنبه د روژې اوله ورځ ده. د طالبانو حکومت وايي د کابل ښار احمد شاه بابا مینی په بوتخاک څلور لارې کې تیر شپه د دایښ پر یو پټنځای عملیات کړی دي. د طالبانو ویاند زبیولا مجاهد نن چهارشنبه په خپل ټوټر پاڼه ویلي د عملیاتو کې د پټوکو د دایښ درې مهم غړي وژل شوي او وسلې او لاسي بمونه او نور وسایل ترې نیول شوي دي. مجاهد وړاندې لیکي دغو دایښ وسلوالو پلان درلود چې د روژې مبارک میاشتې په ترڅ کې په کابل کې پر مقدسو ځایونو او ولسي وګړو دونه تر سره کړی. څومره وړاندې د ملګرو ملتونو یوې اڅېړنیزې ډلې ویلي وو افغانستان کې شاوخوا 3000 خو د ډلې امنیت اساسمان یو چارواکي اند شپږ زره دایښ اسرتیرو د موجودیت خبره کړې وه. طالبانو په دومره شمیر کې د دایښ غړو د موجودیت ادعا رد کړې ده او ویلي دي دایښ یو ګواښ دی خو ننګونه نه ده. او د افغانستان کم عمره لوبډله نن له سریلانکا سره سیالي کوي. ټاکل شوی چې نن چهارشنبه د درې اړخیزو سیالیو په لړ کې د افغانستان تر 900 کلونو کم عمره لوبډله د سریلانکا په وړاندې خپل دویمه سیالي ترسره کړي. دغه سیالي به د کابل پر وخت درې نیمې بجې د متحده عرب اماراتو په ابوظبي ښار کې پیل شي. افغان لوبډله خپل لومړی سیالي له بنگلاديش څخه ګټلې وه. د ویلې ده چې د درې اړخیزې یو ورځنۍ سیالۍ به د رواني مارچ میاشتې تر 30 نیټې پورې دوام وکړي. تاسو خبرونه واوریدل. وړاندې خبرونه کې درته د مطالب لرو. د تیر شپې زلزلې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې څلور تنه وژلي او شاوخوا 15 اویا تنه نورې ژوبل کړي دي. دا چې تازه جزئیات د دې زلزلې په اړه څه دي وړاندې په راپور کې به درته وایو. په افغانستان کې بیګانۍ زلزله چې د رختر په کچه 6.5 ثبت شوي، د طالبانو حکومت د عامه روغتیا وزارت د معلوماتو پر بنسټ چې څلور تنه پکې وژل شوي دي. موږ به په دې اړه باندې خبرې وکړو په شننه کې چې ولې په افغانستان او پاکستان کې زلزله شوی وه او د دې زلزلې ارتباط د هغې زلزلې سره چې په ترکیه او سوریه کې شوی وه څه ده، دا به درته په تحلیل کې ولرو. همدارنګه د ملګرو ملتونو سازمان د بشري حقونو اداره وایي له زده کړو د افغان نجونو د راګرځولو پریکړې دوی له تاوتریخوالي، لوږې او سوء استفادې سره مخ کوي. دا چې ولې طالبانو یو ځل بیا پر افغان نجونو د زده کړې بندیز ولګوه او په دې اړه نړیواله کې اندېښنې لري، دا به هم درته په راپور کې ولرو. په بهرنیو مسایلو کې به بیا دې ته تم شو چې د چین ولسمشر شي جین پینګ مسکو ته خپل درې ورځنی سفر نن چهارشنبه پای ته ورسو. د شي د دې سفر لاسته راوړنې څه دي وړاندې به یې په راپور کې درته وایو. بل دا چې نن د اوبو نړیواله ورځ ده. د اوبو متخصصان یو شمېر نور څېړنیز بنسټونه وایي افغانستان د معاصر تاریخ تر ټولو سخت وچکالی تجربه کوي. دا چې دغه وچکالی به څومره پر دهقانانو اغېز وکړي دا به درته په یوه تفصیلي راپور کې ولرو. نور مطالب هم درسره لرو. ملتیا مو غواړم.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
پیام ستړي مشه. د تیر شپې زلزلې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې څلور تنه وژلي او شاوخوا پنځه اویا تنه نور ژوبل کړي دي. د طالبانو حکومت امنیتي وزارت ازادي راډیو ته وویل چې دا کسان په کابل، تخار او لغمان ولایتونو کې وژل شوي دي. سنا کاکړ همدا شېبه سره په سټوډیو کې وصل شوې. سنا جانې، ستړي مشه که تاسو راته د دغې زلزلې د وژل شو همدارنګه د ژوبل شو کسانو ارقام او د چې تازه په دې زلزله کې نور څه جزئیات ورکړل شوي که موږ سره شریک کړئ. فکر کوم چې د سنا جانې اړیکه پرې شوه. زموږ همکار به تخنیکي همکار به هڅه وکړي چې هغوی بیرته د سټډیو سره وصل کړي او موږ ورنه په دې اړه چې د تېرې شپې زلزلې په افغانستان کې او په بیلابیلو سیمو کې څلور تنه وژلي وو او شاوخوا پنځه اویا تنه نور ژوبل کړي وو. د طالبانو حکومت امیر روغتیا وزارت ازادي راډیو ته وویل چې دا کسان په کابل، تخار او لغمان ولایتونو کې ژوبل شوي دي. د طالبانو حکومت به پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د دولت وزارت رسنیو ته په یوه لیګل ویډیو کې ویلي چې د دې زلزلې دته چې مرکزی د بدخشان ولایت په یفتگان ولسوالۍ کې و تاریخ تر پکچا 15.8 او جوړوالی 120 کیلومتر و. د دغه وزارت د معلوماتو له مخې په دې زلزله کې چې د افغانستان په وو ولایتونو کې شوې شاوخوا 3 کورونه په بشپړ یا جزئي ډول ویجاړ شوي او یو شمېر څاروي هم له منځه تللي دي. یو شمېر زلزله ځپلو هم ازادي راډیو ته ویلي دي چې په دې زلزله کې دوی ته د سر او مال زیان وختی دی. سنا کاکړ بیرته وصل شوي. سنا جانې، ستړي مشې که د دې زلزلې په اړه جزئیات راکړئ.
همون وخت خی فریده جانې، مخکې له دې چې راپور فایل کړم دا باید ووایم چې شاوخوا 15 مخکې د زلزلې یو تکان بیا هم د هند ساتنی نه د دې خارې وښوروه چې د نورو جزئیاتو په اړه یې معلومات نشته. او څرنګه چې تاسو وویلي په افغانستان کې د تېرې شپې زلزلې په بېلو سیمو کې څلور تنه وژلي او شاوخوا 15 اویا تنه یې ژوبل کړي دي. لغمان ولایت حالت راغی، زلزله وشوه، ماشومان چیرې کړې او په لاتو کې دیوال ورباندې وغځېد، د خپل هم زخمي شو او یو زوی یو دوه لورګانې هم زخمي شو او یو درې میاشتې مې لورې خپل ژوند له لاسه ورکړ. د ورپسې هیلې د کابل ښار د 15 ناحیې اوسېدونکې ده او وایي چې د زلزلې له امله یې د کور چت او دیوالونه درزونه کړي او نورې چې خاورې جوړې تنفس کړي ورته تنفسي ستونزې هم پیدا شوې. د طالبانو حکومت طبیعي پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د دولت وزارت رسنیو ته په یوه سوري ویډیو پیغام کې ویلي چې د دغې زلزلې شدت چې مرکز یې د بدخشان په ینګان ولسوالۍ کې و، د ریشتر په کچه 15.8 او ژوروالی یې 120 کیلومتره و. د دغې وزارت معلوماتو له مخې په دې زلزله کې چې د افغانستان په اوو ولایتونو کې شوې شاوخوا 3 کورونه په بشپړ یا جزئي ډول ویجاړ شوي او یو شمېر څاروي هم له منځه تللي دي. پر افغانستان سربیره بیگانه زلزله پاکستان او هند هم پورولی دی. د طالبان حکومت دام د رفایان شرفه جامه د افغانستان په څلورو ولایتونو کې د مړو او ټپیانو د وروستي شمېرو په اړه وویل چې 15 تنه ټپیان شوي دي او 4 تنه شهیدان دي، چې د شهیدانو له جملې 2 تنه په تخار کې، یو په کابل کې او یو هم په لغمان کې و. او کاغذي ضمانتیا ته کړه چې دوی هڅه کوي چې په نورو ولایتونو کې هم د ټپیانو او وژل شویو شمېر معلوم کړي. په داسې حال کې ده چې په کلم په پکتیکا او خوست ولایتونو کې د زلزلې له امله زر کسان او زرګونه نور ټپیان شول. مننه.
ډېره زیاته مننه کور ودان. سنا کاکړ وه چې په افغانستان او پاکستان کې او دا چې څو شېبې وړاندې په هند کې هم د زلزلې ټکانونه شوي وو. په دې اړه موږ سره جزئیات شریک کړه. همدې موضوع ته تمکې وګو. زموږ همکار اجمل تورمان د زلزلو د برخې له یو پوه انجینر ستانمیر زهیر سره په دې اړه مرکه کړې ده چې ولې په افغانستان او په نورو سیمو کې دا ډول ډول زلزلې په دغه وخت کې رامنځته کیږي؟
بیگانه زلزله مرکز په بدخشان کې وو، او بدخشان هغه ځای دی چې هلته درې پلیټونه، چې یو د روسیا پلیټ دی او بل یې خپل د هند پلیټ دی او بل د عربو پلیټ دی، دا درې واړه دغلته د لامبو په حال کې په حرکت کې وي. کله د نږدې کېدو او لرې کېدو په وخت کې دغلته یو انرژي پیدا کېږي، تولیدېږي، او د دغه انرژۍ نه دلته اکثر وخت زلزلې منځته راځي. د بیگانه زلزلې شدت شپږ نیمې درجې وو، دریختر په مقیاس باندې. دا ډول زلزلې په خوام راغلي دي او کېدای شي په راتلونکي کې هم راشي. اکثره د زلزلې مرکز ژوري، دا زیاتې ساحې لړزوي، او لکه بیگانه زلزلې تقریبا تر هند پورې او پاکستان او افغانستان او تاجکستان او دا ساحې ټولې ولړزولې. او ځینې زلزلې چې بیا مرکز یې ډېر ژور نه وي، سطحي وي، نو هغه تخریبات په خپل مرکز په شاوخوا کې زیاتې ویجاړې رامنځته کوي. نو د دې زلزلې مرکز ژور یو سرعت 8 کیلومتر ژورو، نو تخریبات شکر دی ډېر نه لري، او ولې ساحې زیاتې ولړزولې.
ښاغلی ظهیر، د زلزلې پر مهال لیدل شوي چې ډېری خلک ورختا کیږي، او همدغه ورختایی دوی ته ستونزې جوړوي. ستاسو په اند د زلزلې پر مهال باید څه وشي؟
دغسې حالاتو کې نو باید ډېره لویه حوصله ول باید پکار ده، چې خلک حوصله ولري د وتلو په وخت کې. او که هغه ځای کې چې د وتلو امکانات نه وي، محفوظ ځمکې، دا د کور در شیګان دي، دغه ځای کې ودرېږي. که چېرته میز یا چوکۍ وي، د هماغه لاندې باید هلته ځانونه پټ کاندي. که نور څه امکانات وي چې یو بالښت په سر باندې ونیسي د وتو په وخت کې، په سر باندې څوک پاسه چشی راولېږي چې سر یې محفوظ وي. نو دغسې بعضې مسایل شته دی چې د زلزلې په وخت کې باید ورته جدي پاملرنه وشي.
ظاهر صاحب، بیګا خلکو ټوله شپه په سرکونو تیره کړې، ځکه د دوی ترمنځ آوازه دا وه چې بله زلزله هم کیږي. په دې اړه که راته ووایي چې دا څومره ممکنه ده؟
دا چې د زلزلې وړاندوینه ناممکنه ده، همداسې هیڅوک نشي ویلی چې د زورور زلزلې وروسته به نورې زلزلې هم منځته راځي که نه به راځي. کېدای شي راشي، کېدای شي هیڅ را نه شي. یعنې دې اړه باندې تر اوسه پورې څوک پیشبینی نشي کولای. او دغه سیو تجربو دا هم ښودلې ده چې د هرې زورور زلزلې وروسته ځینې وخت غلط خبرونه اوازې خپرېږي، او چې بس دا د بله زلزله روانه ده او هلې د کورونه وځي. او په دغه اړو جوړ کې ډېر غله او دغه ډاکوان هم په کورونو نه وځي، او داسې غلاګانې کېږي، یعنې په زور دغسې اوازې اچوي. نو داسې کومه خاصه وړاندوینه څوک نه شي کولای چې زلزلې به راځي او د هرې لویې زلزلې وروسته نو باید موږ کورونه پرېږدو. کېدای شي راشي یا کېدای شي رانه شي.
اجمل تورمان و چې د پرونی زلزلې په اړه د انجینر سنمیر زهیر نظر پختلی و.
په ټویټر کې مو په پی ازادي رادیو تعقیبول شئ.
بیا هم افغانستان کې تم کېږو. د ملګرو ملتونو سازمان د بشري حقونو اداره وایي له زده کړو د افغان نجونو د راګرځولو پریکړې دوی له تاوتریخوالي، لوږې او سوء استفادې سره مخ کړي دي. تفصیل به په دې راپور کې واورو.
په داسې حال کې چې یو ورځ مخکې د پلازمېنې کابل په ګډون د افغانستان په سړو سیمو کې د طالبانو حکومت د نوي ښوونیز کال پیل اعلان کړ، او نجونو ته بیا هم له شپږمو ټولګیو پورته د زده کړو اجازه ورنه کړه، یو شمیر نړیوالو بنسټونو د طالبانو دا پریکړه خواشینونکې بللې. د ملګرو ملتونو سازمان د بشري حقونو اداره وایي له زده کړو د افغان نجونو د راګرځولو پریکړه دوی له تاوتریخوالي، لوږې او سوء استفادې سره مخ کړي دي. دغه ادارې په یو اعلامیه کې چې تېره ورځ ناوخته یې خپره کړه ویلي، د دې تر څنګ د افغانستان نږدې نیمایي نفوس ګوښه کول ناسم او ناعادلانه کار دی، او دغه شان سیستماتیک تبعیض د دې هیواد پرمختګ او راتلونکي ټکنې کوي. یادې ادارې ټینګار کړی چې نجونې له زده کړو او تحصیل راګرځول د دوی په وړاندې ښکاره تبعیض او د دوی د کورنیو لپاره ځورونکي عمل دی چې د افغانستان لپاره به ناوړې پایلې ولري. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ادارې زده کړه د هر انسان بنسټیز او بشري حق بللی، او ټینګار یې کړی چې افغانستان د نړیوالو اقتصادي، ټولنیزو او فرهنګي حقونو د کنوانسیونونو د غړي د هیواد په توګه اړ دی، تر څو دا یقیني کړي چې هر وګړی زده کړو ته برابر لاسرسی لري. په همدې حال کې ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یونیسف ویلي ډیره خوشنونکې ده چې طالبانو یو وار بیا نجونو ته ښوونځیو ته د تګ اجازه ورنکړه. یونیسف د طالبانو دا پریکړه د ښځو او نجونو د حقونو د تخریب بدمرغه پړاو بللې او په یو اعلامیه کې ویلي دي چې د نجونو د منځنیو زده کړو د مخنیوي پریکړه ناعادلانه او د میلیونونو نجونو د تمې او هیلو خلاف ده. یونیسف ویلي ښوونځیو ته د نجونو د نه پرېښودلو پریکړه د دوی په رواني حالت او روغتیا ناوړه اغېز کړی او دوی له هرې هغې افغان نجلۍ سره ولاړ دي چې له طالب چارواکو د زده کړو حق غواړي. د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت 13 ورځ د افغانستان په سړو سیمو کې نوی ښوونیز کال پیل کړ، خو له شپږمو ټولګیو پورته نجونو زده کوونکو ته بیا هم اجازه ورنکړه چې ښوونځیو ته ولاړ شي. یو شمېر نجونې وایي تمه یې درلوده چې سږ کال به د زده کړو اجازه ورکړل شي، خو اوس یې تقریبا د ټول عمر لپاره د زده کړو هیلې له خاورو سره خاورې شوې. د پلازمینې کابل دوه تنه اوسېدونکو مسعودي او حسنات ازادي راډیو ته وویل
نوی کال پیل شو، خو متاسفانه زموږ د ښوونځیو د پیل په اړه هیڅ کوم اقدام ونه شو. نو موږ ډېر خواشین شو په دې خبره چې ولې زموږ ښوونځي پیل نه شو. نه پوهېږو د طالبانو څه هدف لري چې زموږ ښوونځي نه پیل کوي.
موږ بیا ډېر ناهیل شو، زموږ هیلې بیا برباد شوې. نو فکر نه کوم زموږ هیواد یوازې نارینه او ترتیا ولري، دلته ښځې هم ژوند کوي. نو زه طالبان ډېره هیله کوم چې زموږ مکتبونه پرانیزي.
په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت د یوې مخالف وسلوالې ډلې ملي مقاومت جبهې مشر احمد مسعود د نوي کال په مناسبت په خپل یو پیغام کې د افغان نجونو او ښځو پر زده کړو او کار د طالبانو بندیز غندلې.
طالبانو د تیر کال په اوږدو کې د قومي او جنسي تبعیض ترڅنګ د نجونو په زده کړو او د ښځو په کار بندیز ته دوام ورکړ، تر دې چې د میرمنو په وړاندې په بشپړ ډول د زده کړو او کار دروازې وتړل شوې او دوی له سیاسته لرې شوې.
د احمد مسعود د څرګندونو په اړه مې د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد وپوښت، خو د دې راپور تر خپرېدو یې زموږ پوښتنه ځواب نه کړه. یادونه ده چې طالبانو په 2021 میلادي کال کې پر افغانستان تر بیا ځلې واک ټینګولو وروسته له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو په وړاندې د ښوونځیو دروازې وتړلې او د تیر 2022 میلادي کال په وروستیو کې دوی له پوهنتونونو هم راوګرځولې. د دې تر څنګ یې په نادولتي کورنیو او بهرنیو موسسو کې د افغان میرمنو په کار هم کلک بندیز لګولې. طالب چارواکو د نجونو په زده کړو بندیز لنډمهاله بللې او ویلي دي چې په دې اړه د یو ترتیب په جوړولو بوخت دي، خو د نږدې 19 میاشتو په تېرېدو لا هم د نجونو په وړاندې ښوونځي تړلې دي.
azadiradio.com
اوس هم یوه نړیواله مسله راخلو. د چین ولسمشر شی جین پینګ مسکو ته خپل درې ورځنی سفر نن چهارشنبه پای ته ورسو. نوموړي له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره د ستراتیژیکي همکارۍ یو لړ سندونه هم لاسلیک کړي. تفصیل د سدلودین اورو.
د چین ولسمشر داسې مهال مسکو ته درې ورځنی سفر پای ته ورسو چې روسیا پر اوکراین د یرغل له کبله له ژورېدونکې نړیوالې انزوا سره مخامخ ده. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په کرملن کې د خبرو پر مهال له شی جین پینګ سره خبرې بریالۍ او رغونکې یادې کړې. د چین ولسمشر بیا ویلي روسیې سره په لاسلیک شوو هوکړو کې یوه هغه یې د پیکینګ او مسکو ترمنځ د همکارۍ د نوي څپرکې ده. شی جین پینګ له پوتین سره تر خبرو وروسته پرون د مارچ په 1 وویل موږ د ستراتیژیکې ملګرتیا او دوه اړخیزو اړیکو د پیاوړتیا یوه اعلامیه لاسلیک کړه، هغه اړیکې چې د ده په وینا نوي پړاو ته داخليږي. روسیې او چین د تیر کال په فبروري کې پر اوکراین د مسکو له یرغل څو اونۍ وړاندې د نامحدود ملګرتیا تړون هم لاسلیک کړ. دا تړون پیکینګ ته د ولادیمیر پوتین د هغه سفر پر مهال لاسلیک شو چې د اولمپیکي لوبو پرانیست ته ورغلی و. د چین ولسمشر د اوکراین د جګړې په اړه هم خپل دریځ روښانه کړ او وی ویل هیواد یې د دغه جګړې د سیاسي حل لارې ملاتړ کوي. شی جین پینګ ویل چین د اوکراین د جګړې په تړاو بې پلوه دریځ لري او تل د سولې او ډیالوګ پلوي کوي. شی جین پینګ مسکو ته تر سفر مخکې د اوکراین او روسیې ترمنځ جوړجاړي ته د سولې او پلان هم وړاندیز کړی چې اوکراین کې اوربند هم پکې شامل دی. لویدیځو هیوادونو د چین دغه پلان رد کړی او چین د روسیې په پلوي تورن کړی دی. د امریکا د ملي امنیت شورا ویان جان کربی ویلي چین د دغه جګړې په تړاو بې طرفانه دریځ نه لري. مسکو ته د چین د ولسمشر د سفر پر مهال د سپینې ماڼۍ چارواکو وویل دوی اندېښنه لري چې ممکن چین روسیې ته وژونکې وسلې ورکړي. جان کربی هم خبریالانو ته ویلي د روسیې او چین د ولسمشرانو د ملاقات پر مهال دا ښکاره معلومېده چې پوتین هیله لري چین ورته وژونکې وسلې ورکړي. سپینې ماڼۍ وایي دوی د دې لپاره په اوکراین کې د اوربند لپاره د چین وړاندیز رد کړی چې په خبره یې دا اوربند به مسکو ته فرصت ورکړي چې د خپلو جنګي سرچینو تشې ډکې کړي. دغه اندېښنې داسې مهال څرګندېږي چې د ناټو عمومي منشي ینس سټولټنبرګ ویلي داسې شواهد نشته چې وښیي چین مسکو ته درنې وسلې ورکوي.
د اوبو متخصصان یو شمیر څېړنیز بنسټونه وایي افغانستان د معاصر تاریخ تر ټولو سخت وچکالی تجربه کوي. ازادي راډیو هم موندلی چې د افغانستان جنوبي لویدیز او سویل لویدیز سیمې عملا له وچکالۍ رنځوړي. تفصیل په دې راپور کې.
دا د جنوبي ولایت اروزګان په مرکز ترینکوټ کې د محمد نعیم د ژورې څا توربین دی چې د ځمکې له تله اوبه راباسي او د هغه ځمکې خړوبوي. شاوخوا 50 کلن محمد نعیم وایي وجری به ځمکه لري چې د خړوبولو لپاره یې همدا یوه لاره ورته پاته ده.
اوس دا وچکالي څه ده؟ اسف یوه برمه خو هغه ده، یوه هغه ده، هغه خو په مخ ټکې وچ سویا نو دغه کې څخه دا دي اوس وچ دي.
نوموړی وایي ځمکې ته نږدې دوه نورې برمې یا ژورې څاګانې وچې شوې او دا یې اړ شوی چې درېیمه څا وباسي، هغه څا چې ډېرې کمې اوبه ترې راوځي. محمد نعیم وایي که دغه څا هم ور وچېږي دای او شاوخوا کلیوال به یې د کډې بارولو ته اړ شي.
د خوراک اوبه لا نه لرو، د خوراک اوبه نشته. په تکلیف دغونی په تکلیف یو چې دغه ځاګې ته اوس ولاړې چې کډې جن بارکو 15 شپږ وجرې به مځکه ده. په دغه وجرې به مځکې موږ اویا مانه غنم جن وخت دغه وچکالي خوا په هغه وخت کې چې اوبه وې 2 انچه 3 انچه دغه ځاګې سما 15 خورواره مخیستې، 6 خورواره مې مخیستې، 8 خورواره مې مخیستې.
په همدې ترینکوټ کې یو بل بزګر هم د زړه غوټې راته خلاصې کړې او وی ویل سکه لید وچکالی لکباله په زمکه کې هیڅ هم ندی کړلی او د پولی ټاک تناس دی.
اجم چولاده صفت خار د کړی وسدونکم یو جکانم شته نه خو نشاش کال دی جسمه وروره زبدې در توامه چې پروش کام یو لږ ماش کړلی و شاش کام نجباری کړلی دی نه ماش کړی هیڅ شی منه دی کړلی پرمزه کوم سپیره بادونه چلی هیڅ شی مم نه دی پکړلی په ټول والي کې د دوه پلو وبنسته چې مش ساده یو دوه پلی بندي په بوکو نو موږ د وبو د ستنز سره باغونه شجه بس نیم خوش کجه دو چه دو پا حالات کجه.
ده افغانستان پا اکثر و سیمو پا زنگلی توگه جنوب لویدیز او جنوب لویدیز که ده زمکه سر اوبو ده کموالی لکبل خلکو پا پراخ توگه ده جور و چاگانو کندلو تا مخه کرده. زنی خلق پا ماشین خوگانش میر نور بیا ده المریض و هندارو پا وسیله ده زمکه لانده او براباسی. فضل رحیم د کندهار د لوی رباط سیمه اوسیدونکو دی. دای وایي د کلی خلک د کرنې څه چې اند څخاق لپاره اوبه نه لري. فضل رحیم وایي د لوی رباط سلګونو اوسیدونکو په ټانکرونو کې له یوې بلې سیمه اوبه وړي او د ژوند اړتیاوې پرې پوره کوي.
د کندهار ولایت لوی رباط سیمه اوسیدونکو نو دلته ډېر زیات وچکالی راغلی. د دلته په خواږه مزه اوبه چې ولې تقریبا پر 1 غزه 6 غزه ولې نو اوس هغه لوړه سیمه چې ده دا لګټ سیمه ورته وایي دغه سیمه مکمله بابلی اوسېږي. اوبه نشته، خلک اوس په ټانکۍ د دې اوبه وړي نوړي علاقه اوبه اوسېږي.
د وچکالۍ شکایتونه او له امله یې د خلکو د ژوند د ستونزمنېدو پېښې پراخې دي. په افغانستان کې د وچکالۍ ډېره بیه ځکه ولس پرې کوي چې د نړیوال بانک د یو راپور له مخې شاوخوا 70% افغانان په کلیوالي سیمو کې ژوند کوي او د اکثرو هغو د ژوند تکیه پر کرنې او مالدارۍ ده. د تر ځمکې لاندې اوبو کچه په پلازمینه کابل او شاوخوا ولایتونو لکه لوګر، میدان وردګو، غزنی، پروان او کاپیسا کې هم ښکته شوې. د افغانستان د اوبو د تنظیم ملي ادارې ویلي چې تیر 2021 کال کې د پلازمینې کابل د ځمکې لاندې اوبو کچه 2 متره ښکته تللې. د ځمکې لاندې اوبه په مستقیم ډول د ځمکې مخ اوبو سره اړیکه لري، هغه داسې چې که په هره اندازه د ځمکې له لاندې اوبه راوځي په هماغه اندازه اوبه باید بیرته ځمکې ته جذب شي. د اوبو د تنظیم اداره د بیلګې په ډول د کابل یادونه کوي چې په کال کې وګړي 100 میلیونه متر مکعب اوبه مصرفوي، خو په خبره یې د دغه لګښت یوازې نیمایي اندازه بیرته ځمکې ته جذبیږي. په افغانستان کې بیا په تیرو 2 لسیزو کې دغه تعادل په اکثرو سیمو کې نه دی ساتل شوی. د اوبو متخصصان وایي دغلته د ځمکې لاندې اوبه بې درېغه مصرفیږي، خو بیرته ډېره کمه اندازه اوبه ځمکې لاندې ته جذبیږي. همدغه د تعادل نشتون په نړیواله کچه اقلیمی بدلون د ځمکې د کورې تودوخه او د بارانونو او واورو کمښت هغه لاملونه دي چې د ځمکې لاندې اوبه یې کمی کړي دي. د اوبو متخصصان د ځمکې لاندې اوبو کمښت اندېښمن دي او وایي که یې مخنیوي ته احتیاطي تدبیرونه وننیول شي لرې نه ده چې د ځمکې لاندې اوبه یو مخ وچې شي. په جرمني کې میشت د افغانستان د اوبو یو متخصص عاصم معیار وایي د حکومتونو دنده ده چې د ځمکې لاندې اوبو زیرمې د وړو او لویو پروژو له لارې بډایه وساتي. خاغلی معیار ازادۍ راډیو ته وویل که د طالبانو حکومت له بودیجوي پلوه د اوبو د کنټرول او مدیریت د لویو پروژو وس نه لري، باید وړو پروژو ته پام واړوي چې هغه د اوبو واړه بندونه او ډنډونه دي. د نوموړي په باور همدا واړه ډنډونه او بندونه جوړول د باران او واورې اوبه زیرمه کوي چې ان ترې بزګران استفاده کولی شي او ان د ځمکې لاندې په اسانه جذبیږي. معیار وایي د ځمکې لاندې اوبو د سرچینو د بډایه ساتلو لپاره باید د برمو او ژورو څاګانو استفاده هم محدود شي.
د ځمکې لاندې اوبه یو عامه شتمني ده، یعنې په دوی کې ټول حق لري، یو شان حق لري تر څو د هغې څخه په مساویانه او عادلانه ډول کار واخلي. خو په وروستیو وختونو کې ځینو کسانو د برمو په ایستلو سره هغه انحصاري کړي دي په حساب، یعنې یو کس د هغې څخه ګټه اخلي او نور کسانو کویان یا څاګانې دا شی وچوي. دغه ډول کارونو مخنیوی باید وشي.
د اوبو د کمښت او په وړاندې د ممکنه اقداماتو موضوع مو د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژۍ له وزارت سره شریکه کړه. د دغه وزارت ویان اختر محمد نصرت وایي دوی په لویه کچه د اوبو د مدیریت او کنټرول پروژې لري، خو په خبره یې دا مهال عملي کېدو ته پیسې نه لري.
د اورښت څخه ترلاسه کیدونکو اوبو راټولول او د ځمکې لاندې اوبو تغذیوي پروژو هم په پام کې شته، اما د بودیجوي محدودیتونو له امله زموږ ستراتیژیک پلانونه د پلي کېدو په برخه کې له ستونزو سره مخ دي.
د 2022 کال د نومبر میاشتې په نیمایي کې د مصر په شرم الشیخ کې د اقلیمي بدلون کانفرانس کې هم د اقلیم د بدلون او په وړاندې د حکومتونو د مسؤلیتونو په تړاو جدي بحثونه وشول. په دغه کانفرانس کې افغانستان هم له نړیوال اقلیمي بدلون متاثره هیواد وبلل شو، خو له دې سره سره یې د حکومت کوم استازی غونډې ته نه و غوښتل شوی. د اوبو د چارو متخصصان وایي اوس د حکومت د نیو علماو، ځوانانو، فعالانو او قومي مشرانو مسؤلیت دی چې خلکو ته ووایي په اوبو کې اسراف ونه کړي.
ستاسو له پیغامونو
ازادي راډیو ته السلام علیکم. ولار وجره روانه ده
دام رستون دو، یعنی ډلې چې دي بس د مور د مېریا چلن کوي، چا چا سړی ورته په ګوته کوي، هغه ته یې ورکوي چې د ماښام د نه لري هغه ته یې نه ورکوي، چې ټکټرانو مټران یې چلیږي یو چا ور وښوئ هغه ته یې ورکوي. نو دا زموږ ږغ دې تر لوړو مقاماتو پسې ورسېږي چې دا اداره کم نه کوي، هغه مستحق خلکو ته دې ور ورسېږي، بیا ستونزه نشته پشکې. السلام علیکم.
د ازادۍ راډیو کارکوونکو اورېدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. بعد سلام دام د طالبانو سمه دا غوښتنه چې د دې زنانه و مکتبونو علاقې بې مکتبه هېڅ ګزاره نه کېږي. افغانستان یو اسلامي ملک دی، هم دیني تعلیم غواړي هم عصري تعلیم غواړي. دیني تعلیم یې دا دی چې ملایان به وي، علما به وي، عصري تعلیم یې دا دی چې ډاکټر به وي، انجینر به وي، ټانکس به وي، پیلوټ به وي. دا څه چمپه کوي دوی؟ دا خو کوپري ملک نه دی چې یو تعلیم کوي. مولوی صاحب ورله تیاره نه شي چلوای، تیاره نشی جوړوي، ټانګ نشی جوړوي، پلوټ راول د مولوی صاحب کار نشی کوي، نکاح نشی تړای، د کوښنه په غوښ کې اذان نشی کوي. دا د هر شخص خپل وظیفه ده. اسلامي ملک دوی دواړه تعلیم غواړي، هم جنې تعلیم غواړي، نه دوی دوغه نری وي، نه دوی دوغه نی فکر وي. دا چې سبا دا ډاکټران مړ شي، دا ډاکټر د کمی خوای کیږي. دا تیاری ته چې دا اجان خېږي، دا زنانی چې ورسره د دې تلاشي څوکي پر پروتوکول باندې تلاشي څوکي، او وروره د خدای وو د قران ریمه دروړي پریجر دي مکتب دی ورې لکه د شریعت په نگاه کې خوندې ومن دي خپل حجاب کې خپل په حجابو کې دي خپل مکتب ته ځایونه دي سره ور برابر کې. نو په دې کې بل څه خبره ده؟ پاته یو امرسانی سو، امرسانی دوی یادای امرسانی هیڅ کله نه کیږي. د امرسانی معنا دا ده چې هغه هیڅ کله نه لکیږي، هیڅ کله نه لکی. نور نو وخت نه ضایع کوم، علامه ملس.
السلام علیکم. زه د زابل د ولایت خاک افغان د ولسوالۍ د غزک وسیدونکی یم. زما له طالبانو څخه د ارزو ده او له دانورو مشرانو څخه مې د ارزو ده پاکستان له پښتنو څخه منظور پښتون له د ټولو څخه مې دا ارزو ده د پاکستان په جیل کې په مچ کې د خدای افغانان زنانه کشنیان ټول په میاستو میاستو ناست دي. نو غواړم چې دا خلک په جدي توګه باید غور وکړي، باید دا خلک راخلاص سي. دا څنګه حساب دی؟ دا څنګه مسلمانی ده؟
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
دویمه نیمای ته راورسېدو. په دې برخه کې در ساعت زهرا کاروان پروګرام لرو، خو د دې پروګرام له اورېدو وړاندې ورزو لنډو خبرونه ته.